سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګره څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاس امیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې امیر کابلوف دا خبرې د افغانستان په اړه کړي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون ځکه اندېښمن لري چې دغه سیمه د مرکزي اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه دی چې طالبان نه دي وربلل شوي. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو داسې ناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیې او طالبانو اړیکو باندې منفي اغېز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسته کې طالبان ته بلنه ورکړې وه. په نننۍ نسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغزستان، قزاقستان او روسیې استازو ګډون کړی دی. دوالر پور امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال دغه اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه داعش ډلې وروستي بریدونو ته فشاري ویلي. دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپلو بریدونو لمن پراخه نه کړي. ترنګه د امریکای چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز طالقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوي مین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوالته هم مرګ شو ته اوښتی ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیتي قوماندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د طالقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست ته نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده خو وایي چې چاته پکې مرګ شو بلنه ده اوښتی. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولت تی اجانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسه مناهیه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی. یوی باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اجانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شي او د اندېښنې رامنځته شو چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو داسې پریکړه لیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بللی دی. دا پریکړه لیک تر اوسه د یو سل نه ویشت مثبت رایه او څوارلس منفي رایه په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکراین هغه څلور سیمې چې د ټول پښتون لارې روسي سره الحاق شوي دي غندلی دی. د اروپا شورا پارلماني اسامبلۍ تېر میاشت داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام پکې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه ورته امنیتي ګواښ پیښ دی. د شولې امریکا اوس هم له افغانستانه د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نور دا موسسات دي، کارونه دي چې دا مسلمانان بیکار دي. دا ځوانان یې منګزي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته دي، دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې په خبرونه کې ولرو. روزګان کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پای ته ورسېدې. میوند اتلان د دې سیالۍ یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو وینې د قهرمان لوحې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کې ولرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشه د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنی امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیسایت د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیزایت دې کمیټې ته وویل دا سکاري چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستان بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کې ده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته وویل چې د اداره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اندېښمنه ده ځکه د په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې له ننګونو سره مخ دي. د په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګري ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به یې هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیواله شورا ICC وویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستازو سره لیدلې دي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د ښځینه او کرکټ لوبډلې جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلي شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاستازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکن فو پاڼې ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوالې شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
دولت تصور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولی اول به نجونو ته اجازه ورکړی وای چې ښوونځیو ته تللی وي. کرکټ خو لویه خبره ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي. که اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
آغلی سمیم دغه شان وویل دا یې اورېدلی دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د ښځینه او کرکټ لوبډله جوړه شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې له 25 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د ښځو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبېدلې وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د ښځو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
د لغمان ولایت پالشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت د دوه کانالونو او سربندونو د بنسټ د برا کې خودل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو له ترمیم وروسته به شاوخوا لس جریبه ځمکه خړوبه شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علیشنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ 600 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسېدونکو هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو ترڅنګ ورته د کار کولو او نفاقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د اچکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او قسم نوټ داته د موسساتي کارونه دي. اصل په سلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي. ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته دي، دلته کارونه پیدا شي چې موږ دلته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوې ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل مې واخیستل شي روټس خبرې ژوند سویلې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولنډ په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم لخوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې ووژل شول د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولنډ دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په یو بیرنی غونډه راغوښتې وه د چې په دغې غونډه کې څه ویل شوي دي جزئیات به یې اسد الدین چې همدا شېبه په سټډیو کې راسره دی راسره شریک کړي ستړي مشي.
ډېره مننه فریده جانې. د ناټو غونډه د اروپا په وخت 10 بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډېر جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو رویټرز اجانس او ځینو نورو لویدیځو اجانسونو د ځینو ګډونوالو د خبرو غټ ټکي خپاره کړي. له دې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناټو نننۍ غونډه د دغه سازمان د 3 مادې پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناټو د سازمان د 3 مادې لمخې وارزوي. په هغې ماده کې راغلي که د ناټو هر غړي هیواد ته ګواښ پېښېږي، امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پښتنې لاندې راځي، د ناټو نور غړي هیوادونه په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولی شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناټو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډې وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولنډ لګېدلي د اوکراین دفاعي توغندي دي، نه د روسیې. روټرز خبري اجانس په ناټو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړې چې د ناټو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې یوې بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه کاری چې دغه توغندي دی چې د پولان په ختیځ کې دوه تنه وژلي له روسیې توغول شوی وي. د پولان په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دوه توغندي ولګېدل او داسې وانګیرل شو چې ګواکې روسي پوځیانو توغولي دي. د پولان چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناټو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولنډ توغندي وشتوي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی د اوکراین او پولنډ پولې ته نږدې هیڅ هدف نه دی پنهخه کړی. په خبرپاڼه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کې. روسیې ویلي پر پولنډ لګېدلو توغندیو له پاتشونو داسې ښکاري چې دا د اوکراین د هوایي دفاع S-300 توغندي دي. د پولنډ په ختیځ کې د سه شنبه په ورځ تر هغه وروسته دوه توغندي وچاودېدل چې روسیې د اوکراین یو شمېر سیمې په توغندیو وویشتې. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پوځ توانېدلی چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمېر توغندي شنډ کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې د امریکا ولسمشر وویل چې دوی او ناټو به اول وګوري چې څه پېښ شوي، بیا به ورته غبرګون وښیي. خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندي د اوکراین له پولې 4 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګېدلې. د پولنډ ولسمشر اندري دودا ویلي داسې ښکاري چې توغول شوي توغندي د روسیې دي، خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کره نه ده. توغندي لګېدلې د پولنډ په ختیځ کې چاودنې شوي، د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوي. خو دا چې رښتیا څه پېښ شوي، توغندي چا توغولي او د توغندیو بڼه څه وه، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولنډ د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډېرې مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناټو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه یې جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړې ده.
نو چامنیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیه هم ستا، نو دمو حکومت هغه شرایط ټول پر کړی دي چې باید پر رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید پر رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسېدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپېژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل و خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او پر رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وي او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پېژندنې یې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښ دي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربېره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نهیې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي، او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی آزرخ شافیزی وایي روسیه او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خولو کې ډوب دي، او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوتمندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو فرانس کې امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناست پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته، او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي دي لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بېساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه تناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت یې په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده، او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لویه جرګه راغواړي، که څوک لویې جرګې له نامه سره مغه لري چې لویې جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بېږي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژنده دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې باامنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.